سلامونه او ستړي مسي وخت د ماجګر 15 بجې شپې د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په ورستۍ خبري غړي کې موزه عبد الحق کاکړ او مجید بابر هرکلی کو په دې غړي کې درته ټول ریپورتونه لرو او د سر ریپورتوم دا وی په پېښور کې دوه سکان وژل شوی دي تر څنګ په شمالي وزیرستان کې بریدونه او په کراچۍ کې د علي وزیر وار لمخه نیول سوی خو په یو نوې مقدمه بیا ور باندې جوړ سوی او په هغه کې نیول سوی د دې ترڅنګ نور ریپورتونه هم دي خو په فایل کې به مجید بابر خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشهډم به د مشال د خبرونو سرټکی د پیښور په سربند کې دوه سکان وجل شوی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پر وفاقي او د بلوچستان پر صوبایي حکومتونو غږ کړی چې په ډیرا بوکټی کې د هیزې وبا کنټرول لپاره بیړني اقدامات وکړي. چارواکي وایي چې نن د مای پر 15 روسي ځواکونو د اوکراین په لوویف سیمه کې پوځي تاسیساتو باندې بمباري کړي. اوست مشال د خبرونو تفصیل. د پیښور په سربند سیمه کې پولیسو ویلي چې د مئی پر 15 په بټتل سلور لار کې دوه سکان وجل شوی دي. د سربند تانی مرستیال محرر اسماعیل خان د مئی پر 15 مشال لیو ته وویل چې وجل شوی کسان رنجیت سنگ او کولجیت سنگ نومیده او په خپل دکان کې ناس ول چې پرې نامعلومو کسانو ډزې وکړې. پولیس وایي چې د نامعلومو سوالو خلاف مقدمه درج کړې ده. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. بلخوا د خیبر پختونخوا د اقلیتونو لپاره وزیر اعلی سلاکار وزیر زاده دا پیښه غندلې او زیاتوي چې د اقلیتونو د تحفظ لپاره وار لمخه یو شمیر اقدامات کړي دي. بلخوا په پیښور کې د اقلیتونو د حقوقو مبارز صاحب سنگ مشال ایډیو ته ویلي چې په دې ښار کې د 2009 میلادي کال راهیسې شاوخوا 21 سکان وجل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې په دوه بیلابیلو پیښو کې د درې پوځیانو په ګډون یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې. د پاکستان د پوځ د اماړیکو دفتره ایس پی آر نن په یو بیان کې ویلي چې یوه ورځ مخکې د میرعلي په عیده کې د پوځ پر ګاډي په ځانمرګي برید کې درې سرتیري او درې ماشومان ووژل شول. په بیان کې راغلي دي چې په برید کې درې سرتیري ژوبل هم دي. خو د شمالي وزیرستان د انتظامی دفتر یو چارواکي نن مشال لیدو ته ویل چې په پیښه کې درې سرتیری او یو ماشوم وجلې شوی ده او درې پوځیان او ماشومان او درې ماشومان ژوبل هم دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په سرتیرو برید باندې خفګان ښودلی دی. هغه پر ټویټر لیکلي چې د سرتیرو د برید غچ بعد ترهګرۍ د ختمولو په شکل کې اخلي. بلخوا پولیس چارواکو مشال لیدو ته ویلي چې د مئی پر 14 پر ماښام د میرامشاه په ډانډي سیمه کې وسلوالو د یو دکان مخې ته پر ناشتو ځایي کسانو ډزې کړي چې پکې څلور تنه وجل شوي او یو ماشوم ژوبل دی. له دې سره سخت کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمېر شپاره ته ورسید. په هغه قبایلي سیمه کې د تازه حملو ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پر وفاقي او د بلوچستان په صوبایي حکومتونو غږ کړی چې په ډیره بوکټۍ کې د هیزې د وبا د کنټرول لپاره بیړني اقدامات وکړي. دولتي راډیو دا خبره د مئی پر 15 تر هغې یوه ورځ وروسته کړې چې د بلوچستان د هغه ښار اوسیدونکو د څښاک پاک اوبو نشتوالي او د ناروغۍ د زیاتېدونکو پیښو پر ضد احتجاجي ناسته وکړه. راډیو وایي وزیر اعظم اړوند ادارو ته امر کړی دی چې د ډیره بوکټۍ په پیرکو سیمه کې د خلکو ته خواړه، پاکې اوبه او نور اړین توکي ورسوي. ډیره بوکټۍ د بلوچستان له مرکز کویټې څخه 315 کیلومتره لري ختیځ دولې ته پروت ښار دی چې زیاتره اوسیدونکي د بې وزلۍ ژوند تېروي. د کراچۍ پولیسو په یو بله مقدمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پارلمان د غړي علي وزیر گرفتاري خولې ده. د نوموړي وکیل قادر خان اډوکیټ پرون مشال لیدو ته وویل چې دا مقدمه په 2013 زیږدیز کال کې د کراچۍ په بوټ بیسن تاڼه کې درج کړې شوې وه.
دین اوڑان دے پتہ باندھے درے ایف آئی آر کے دے نی والے شیو دا دو کی ضمانت شوے دے اوپا دریم کی ہم پات لسم تاریخ ہو زمون واسق یقین ہو چھے انشاءاللہ پاگے کی بم ضمانت ہو شی نو دائی پی وست سلورم کی سم پکے اونیو پکار خدا ہو چھے بھائی دا باندھے چھے سم رے ایف آئی آر مخی نے پکے دے خوالے ہوئے چھے ٹول خو یو یو کی نسی.
په مخکینو درو مقدمو کې پر علي وزیر او ملګرو یې د ریاست پر ضد د وینا تورونه وو چې هغوی رد کړي. وایي د خپلو حقونو لپاره په پرمنه مبارزه کوي. روسي خبردا چې چارواکي وایي چې نن روسي ځواکونو د اوکرين په لوی سیمه کې په پوځي تاسیساتو بمباري کړې ده. د خار گورنر مکسیم گوزیسکی په خپل ټلګرام لیکلي چې په دې راکټي بریدونو کې د مرګ جوړې راپورونه نشته. گورنر وایي چې د زیانونو د اندازې معلومولو لپاره پلټنې کړي. دی وایي یاوروف ساحې سره نږدې د پوځیانو د روزنې برخه په مکمله توګه ویجاړه شوې. له دې مخکې د اوکرين د هوایي ځواکونو سیمه ییز کمان ویلي ول چې نن سهار د تور سمندرګي نه په لویف سیمه یو شمیر توغندي ویشتل شوي دي. شاوخوا یوه اونۍ کې د پولینډ پولیسو سره نږدې سیمو کې دا د روسي ځواکونو لخوا لومبه هوایي برید ده. تر دا مهال د دې برید په اړه روسي ځواکونو هیڅ تازه معلومات نه دي ورکړي. مشال د خبرونو پای
خبرونه مولا مجد بابر اوریدل. په دې پرونه کې ته جنو نور ریپورتونه ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. په پېښور کې نامعلومه وسلوالو دوه سیکان وژلي. د سیکانو د حکومت مبارز صاحب سنگ وایي چې د ویرې له وجې په سلګونو کورنۍ له سیمې کډه شوې دي. وزیرستان کی پبریدونو کی دا امنیتی سرتیرو پا گڑون جائی خلق وجل سوی پا قوالی سمی کی دا سول راوستو لپارا دی جنوی وزیرستان دری مسی جرگا لا قانون و سوالی داری تیری کی طالبان پاکستان دا مشران سر پا افغانستان کی تولی دورو ستستن سوی خو پشتون ژغورن غورځنګ یو مشر بیا بیل نظر لري.
د قوم دا موقف امن دیماوی د ریاستو ریاستو مشتا امن روکاوی نیز د مذاکرات خلاف نه یی خو نیز د مذاکرات معافیت قوم به دخشي احسان نه دی.
د بلوچستان په ډیره بوکټي کې د ناپاکو اوبو له وجې هیزه خوره سوي او ځینې کسان مړه سوي او لسګونه ناروغان دي. ځای خلکو د پاکو اوبو لپاره مظاهره کړې. نو رپورٹونه هم لرو له مشالې دو سره اوسې. پایلبا په پېښور کې د سیکانو له وژنو وکړو. پولیس ویلي چې نن د پېښور په سربند سیمه کې دوه سیکان وژل شوي. ویل کېږي دا دواړه وژل شوي کسان دوکانداران وو. پولیسو د پېښې پر ضد رپورټ درج کړی او وایي چې پلټنې روانې دي. د پېښې زموري لا چا نه ده منلې. بلخوا د اقلیتونو د حقونو مبارزانو دا پېښه غندلې او له حکومت یې غوښتي چې سیکانو د خوندیتوب وکړي. په دې اړه تفصیل لا نساج مناورو.
د پېښور په سربند سیمه کې پولیسو ویلي چې نن په بټاتل سلور لاره کې دوه سیکان وشل شوي دي. د سربند تاڼې مرستیال محرر اسماعیل خان مشال ریډیو ته ویل چې وشل شوي کسان رنجیت سنگ او کولجیت سنگ نومېده په خپل دکان کې ناستو چې نامعلومه کسانو په ډسې وکړې.
یره دا پېښه خو دې تقریبا 15 منټه کم یا لس منټه کم لس بجې وې. دا وسې ټایم کم او بشو او سهار دې د ډبګری ګارډن رهائش ته او بیسیکلی اپری دې دلته مسالو دکان لري. مسالو خپل دکان کې دوړ نه سو بس په موټر سایکل باندې دوه نامعلوم کسان نه د دوړ وښت او هغه تختیدلې.
پولیس وایي چې د نامعلومه کسانو خلاف یې مقدمه درج کړې ده. د پیښې ذمہواری لا چا نه ده منلې. بلخوا په پیښور کې د اقلیتونو د حقوقو مبارز صاحب سنگ مشال ریډیو ته ویل چې په دې خار کې 2009 کال راهیسې شاوخوا یوشت سیکان وشل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د اقلیتونو پر ضد د حالاتو له وجې له پیښوره د سیکانو په شپږو سوو کورنیو کې 300 د پاکستان نورو ښارونو ته کډه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه په یو ریپورت کې پاکستان هم د مذهبي ازادۍ په برخه کې پاغو هیوادونو کې شامل کړي چې په اړه زیاتې اندېښنې موجودې دي. د روان کال د اپریل په 12 د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په اړه په خپل ریپورت کې بیا ویلي چې په 2020 کال کې هم په پاکستان کې په اقلیتونو حملې شوي. حکومت یې په خوندیتوب کې پاتې راغلی دی. بلخوا د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو په وار وار ویلي چې په تیره یوه لسیزه کې د لګکیو د ساتنې یو شمېر قوانین منسوخ کړي او یا یې پکې بدلونونه هم کړي دي.
انیسا اجمل رپورٹ مورتیل تبیا پشمالی وزیرستان کی پرون په بلابلو پیښو کې امنیتی سرتیرو په ګډون ماشومان وژل سوی او ټپیان سوی یو پیښه د میرالی په ایدک سیمه کې سوی چې پکې د فوج په ګاډي ځان مرګ بریت سوی او بل بیا د میراچا په ډانډي سیمه کې سوی هلته نامعلوم وسلوالو د یو دکان مخې ته پناستو ځای کسانو ډزې کړي تر اوسه چا د دې دواړو پیښو ذمہواري نه ده منلې په دې اړه به نور تفصیل د مشالیډو خبریال عمر وزیر راکړي
متعداد چې کوم بیره پورونه دي خو تر اوسه پورې چې کوم تایید شوی راپورونه دي هغه دا دي چې یو ځانمرګې درې د شمالي وزیرستان په میرلی کې په ایدک سیمه کې چې تیر مازدیګر مهال شوی دی دلته د امنیتي سرتیرو په ګاډي باندې ځانمرګې برید چې شوی دی په هغه ځانمرګې برید کې آی ایس پی آر د فوج چې کوم اماړي کو څنګه دا هغه تر مخه په دې کې درې فوجیان وژل شوی دي درې فوجیان په دې کې ژوبل شوی دي د دې ترڅنګ درې ځایی ماشومان هم د آی ایس پی آر په وینا په دې کې وژل شوي دي بل طرف ته دغلته چې کوم ځایي انتظامیه ده مرستیال کمشنر د شمالي وزیرستان میرعلي چې کوم کنټرول روم دی او د شمالي وزیرستان میرامشاه چې کوم کنټرول روم دی او د رنګې پولیس چارواکو دا هغوی چې کوم رپورټ تیاری جو بیا لګل کیږي دا هغوی رپورټ تر مخه لږه شپه وړاندې چې موږ هغه سره خبرې شوې دي هغه بیا دا وایي چې په دې کې بالکل درې سرتیري وژل شوي دي په ځانمرګي برید کې درې سرتیري ژوبل شوي دي د دې نه علاوه یو ځایي ماشوم هم په دې ځانمرګي برید کې وژل شوی ده چې هغه جنازه شوی ده هغه جنازه چې کمل ته ځای خلک کې هغه سره موږ خبرې شوی دي اوزی ممدی او په ایدک کې دا هغه جنازه شوی ده دې نه علاوه هغه رپورټ دا وایي د یې انتظام یو چې د نور درې ماشومان کې دي ماشومان نه دي بلکې 15 کاله 30 کاله د عمرونه دي هغه په دې کې ژوبل دي مړه نه دي دا دوی رپورټ سره مخه وايي پی آر وایي چې نه دا درې وړه ماشومان هم په دې کې وژل شوی دي بل طرف ځای چې کوم رپورټ ته اوس تازه رپورټ عبدالحی کاکړ دا دي چې موږ په ایدک کې الته چې خلکو سره خبرې شوې دي زاهد د ایدک اوسیدونکو د داغه سره لږ درې څلور منټه مخکې زموږ ته مشال ریډیو خبرې شوې دي هغه نه علاوه هغه دکاندار رحمان الله چې د دې ځانمرګي بریج چرته شوې دي هغه ته مخامخ دکان دی هغه هم بیا دا وایي چې په دې کې درې سرتیریو نه علاوه درې چې کوم ځای کسان دي هغه هم وژل شوی دي نو دا درې قسمه راپور دی ایس پی آر هم دا وایي چې درې سرتیری وژل شوی دي درې ځایي کسان یا ماشومان هم په دې کې وژل شوی دي او درې سرتیری ژوبل شوی دي او د پولیټیکل انتظامیه راپور بیا دا وایي چې نه ماشومان چې کوم ځای دي هغه یو ماشوم وژل شوی دی او درې نور یا ژوبل دي دا هم چې یا بد کېدشي د روغتون نه وی راوړل شوی دی نه علاوه بیا په میرامشاه کې هم یو بل بریج شوی دی تیر شپه چې وسلوالو د غلطا د دې کړي دي په عام خلکو ځایي خلکو باندې هغه د یو تل مخ ته ناسو په هغه کې سلور کسان وژل شوی دی عبدالله کاکر په دې سلورو کې بیا یو ماشوم هم شامل دی چې دا غ پلار هم په دې کې وژل شوی دی یو درې سلور یې په کلن ماشوم دی ور سره یې پلار او درې کسان نور یعنی سلور کسان د ماشوم په ګډون په میرامشاه کې هم په دې حدثي برید کې وژل شوی دی چې دا شپږم حدثي برید وو په دې کال کې او یو کس په هغه کې ژوبل شوی هم دی تر اوسه پورې چا هم د دې
عمر وزیرو په شمالي او جنوبي او بخشي په شمالي وزیرستان او پېښور کې د بریدونو په داسې حال کې سوي چې هم پرون له جنوبي وزیرستان درې مسجد جرګه په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان سره ترلې دورسته ستنه سوي او ټاکل سوي چې نن په جنوبي وزیرستان کې د سیمې د امنیت په نوم جرګې ته حال ورکړي قسم د پاکستان حکومت له تحریک سمو دی راځي له ناقانونه ګرځول سوي تحریک طالبان پاکستان سره د روغې جوړې په خبرو بوختي خو څېړونکو وایي د حکومت لپاره طالبان شرطونه پوره کول ډېر ګران کار دی په دې کې نور حال د اشتیاق مسجد پر رپورٹ کی وره
د تحریک طالبان پاکستان یو مشر د نوم نو وشولې په لاوج مشال ریډیو ته مانلې دي چې په اوته ګاډیو کې د مسجد مشرون د دوی سیمه ته وراغلي وي او د جیمې مقصدان ماړی د دوی د سره خوړلې دو طالبونه د مسجد مشرون ته په ول مستیا کې د سالور 50000 روپۍ بنه او خستلای شوی وز حلول کړای وو او د مقصدان ماړی بنه د خبره نه پاس د مسجد دغه مشرون د طالبونه سیمه نه واپس تللی د مسجد جرګې مشرونه په افغانستان کې د تحریک طالبان مشرونه سره د خبرې په براکشه د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین مشال ریډیو ته وویل
اصل د مسائل عرفو جرګه دو موږ ورته چې جرګې ولا قصون کته خلاص باندې وي نو ان شاء الله تعالی جرګه د مسائل حل کول د ټول نشه افسان دی موږ ورته چې هغه کنه چې دوه فرض د نیوز افغانستان د دغه مشکل ستونزې د حل کولو لپاره ډېر ښه اخلاص سره د قدرې لا وکړو.
خو د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان مشر رحمت شاه ماسید ویایي چې افغانستان ته تللي د ماسید جرګې مشرون د قوم نمائندګي نه کوي، دا د پاکستان حکومت نمائنده جرګه دو.
جرګات للی دو اول خو دا د مسجد کوم جرګا نه دو، دا چې کین د سرکار خالته یا د سرکار ملکون دی هغه للی دی، او د قوم دا موقف تای اول ورځ نه چې امن زیماوی د ریاستو ریاستو مشته امن روکاوی میز د مذاکرات خلاف نه وي، خو میز د مذاکرات مسجد کوم د دخشي احسان نه دی او ویلی چې دغه نقصان می سمالیم دی کا چیرې حکومت دا غوړي نو صوبایي اسمبلی شتا قومي اسمبلی شتا پینټس دا
مشال ریڈیو پا قبائلی جرگے دے تیرے کے طالبون سرا دے امن خبرے پا باراکشے پا اسلام آباد کشے دے فاٹا ریسرچ سنٹر مشر منصور مسجد سرا چے تماس ونی ولی آگوئی دے دگی جرگو پا باراکشے وویل
جرگے خمکتا ہمیرا غلی دے طالبون تا دے مسجد ہاں دے وزیر ہاں اور دے حکومت یہ طرف ہاں دے سارا رابطے کیوی اور دے ٹی ٹی پی چکم شرائط تھی آخو وی سا پورے پا اغی جوی ورطانوس تھی چھے دا ہی لطا غوڑی او ویائی چھے لکا مختا چھے ترنگ فاو جو آغا خپل کلے تا میں دو دو دا دا ستا وی سا ہوی یہ پورا دیر سیریس ایفورٹ پا چار دائی دے پاکستان چھے دا کم سیاسی لیڈرشیپ چھے دائی پیشلی دا فضل رحمان دے جماعت اسلامی دے دا نور نو دا خوچ دا طول خلق سر یوجوی شی دا طول سر اکشینی دا خبر او بیا کیوی دا خالی فاو جو ٹی ٹی پی خونه سی سارا حال کا ولا اونا خالی دے فاٹا دے حال کے یا دے مسجد وزیر پ جرگے حال کی
دے مسجد مشرون جرگا دے افغانستان پکتیکا برمل سیمینا دے انگورڈا سرحدی دروازے پلار واپس سویلی وزیرستان تار اور رسیدلی دو او سابو پ پنجلاسم مئی بنے او پ سویلی وزیرستان ماکین سیمکشے دے در مسجد مشرون جرگا وہ کیجی چپکی مکشے او پ سویلی وزیرستان کشے دے امن پبارکشے وہ خبرے کیجی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
له جنوبی وزیرستان سره تړلې یو بل رپورٹ لرو، هغه دا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او له جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر ته د مې په 11مه سند های کورټ ضمانت ورکړ، خو نوموړی پرون په یو بل مقدمه کې ونیول سو. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وای تر دې لمخه په دریو مقدمو کې علي وزیر نیول سوی و چې په دو کې ضمانت سوی او په دریمه کې یې د مې په 13مه د ضمانت ډیر امکان و، خو دا اوس یې په څلورمه کې ونیوی. پالی وزیر او ملګرو یې د ریاست پر ضد د وینا تورونه لګول سوي چې دوی ردوي او وایي د خپل حکومت لپاره پر امن حالي ځلې کوي. علي وزیر له تیر اوولس میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. تفصیل به له کراچۍ د مشالیدو خبریال نیاز علي خان راکړي.
د کراچۍ پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په یو بله مقدمه کې گرفتاري ښودلې ده. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د مای په 14مه مشال لیډیو ته وویل چې دا مقدمه په کال 2013 کې د کراچۍ په پورت بیسن تانه کې درج کړې شوې وه.
نن علي وزیر گرفتاری په سلورم اف آئی آر کې اوخوالا پاغه کې نن گرفتار کو سنټرل جیل کې، او دا سلورم کې شو د نوړان دې په باندې درې اف آئی آر کې دې نیولې شو، د دوه کې ضمانت شوې ده او په دریم کې هم په 13 تاریخ او زموږ واسق یقین و چې ان شاء الله پاغه کې هم ضمانت وشي. نو دای په سلورم کې سم پکې ونیو په کار خدا و چې به دې باندې چې سومره اف آئی آر مخکې نه پکې ده خو ټول خو یو یو کې نسی.
د علي وزیر په ضد د کراچۍ پولیسو لخوا دا مقدمه په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د مای په 11مه سن های کورټ علي وزیر ته د کال 2013 په یو مقدمه کې ضمانت ورکړې، او له دې وړاندې هغه ته د پاکستان سپریم کورټ تیر کال په نومبر کې د کال 2006 د سوراب کورټ په مقدمه کې ضمانت ورکړې وو. بلخوا د علي وزیر په ضد په کراچۍ کې د کال 2019 په یو مقدمه کې هم د ضمانت لپاره خواست د ترهرګرۍ ضد عدالت کې جمع کړې شوې دي. د علي وزیر وکیل وایي چې په کراچۍ ښار کې د هغه په ضد د څلورمه مقدمه د پولیسو لخوا مخې ته راغلې ده. د پولیسو په وینا په دې تازه ښکاره کړې شوې مقدمه کې د علي وزیر په ګډون محسن داوړ، مزمل شاه او نور کسانو نومونه هم شامل دي. په یاده مقدمه کې د ریاست او ریاستي ادارو په ضد د خلکو د راپارولو تور پر کړې شوې. پولیسو تور لګولې د پی ټی ایم مشرانو او غړو د ښار په پورت بیسن سیمه کې یو غونډه یا کارنر میټینګ کړی وو، او دا مقدمه له هغې وروسته درج کړې شوې. پی ٹی ایم د کراچی غړی محمد شیر مسید د مای په 14 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د کال 2013 د سوراب ګور د جلسې نوړاندی علي وزیر د نورو کسانو سره پورت بیسن سمیتا تللی وو چې پولیسو په مقدمه درج کړی او وسیع ښکارا کړی.
په 2018 قومدا 13 مئی 2018 جلسې نه مخشه دا جلسې کمپین د پاره علي وزیر موسن داوړ راغلی وی او په 9/5/2018 کې په بورت بیسن کې په یو فلیټ کې دی چه ته تللی وی اس مجلس ته تللی وی نو هغه د فلیټ کې پناستی او د چه په سکولو باندې په دوه باندې دغه اف آی آر لانچ شوی وو. په د یو بل اف آی آر کې په څلورم اف آی آر کې د باقاعده گرفتار شو کو.
پی ٹی ایم چې په کراچۍ کې روان کال په فروری کې د علي وزیر او نورو ملګرو د خلاصون لپاره د غورزنګ مشر منظور پښتین په مشرۍ د سنې سملای مخته احتجاجي پرلت وهلې وو او بیا د سن حکومت سره د یوې لیکلي معاهده رستو دغه پرلت ختم کړي وو. د پی ټی ایم په وینا سن حکومت ورسره د اجمنه هم کړي وو چې د پی ټی ایم په ضد به په سن صوبه کې نورې مقدمې نه جوړیږي. سن حکومت د پی ټی ایم د نورو غوښتنو سره دا غوښتنه هم منلې وه چې د علي وزیر او د پی ټی ایم نور ملګري به د قانوني لارې خوشي کوي. علي وزیر چې د 13 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی، هغه په 14 دسمبر کال 2006 کې د پېښور پولیسو د 6 دسمبر کال 2006 د سوراب ګور جلسې ته د کړي ویناګانو په تور کې نیولې وو. هغه ته په دغه مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ ضمانت ورکړې خو هغه له دغې 100 میاشتې مخکې د 2013 په یو مقدمه کې گرفتار کړی شوی او بیا روان کال په فروری کې په یو بله مقدمه کې گرفتاری خودلې شوې وه. په کراچۍ کې د علي وزیر او د پی ټی ایم د نورو مشرانو او غړو په ضد جوړو مقدمو کې پولیسو په دوی د ریاست او ریاستي ادارو په ضد د ویناګانو تور پورې کړي، خو پی ټی ایم وار په وار ویلي چې غورزنګ د پرامن لارې د پښتنو حقونه غواړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
او ریه کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد ال لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانه لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا هم دومره آزاد وی څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټولواله خلک انتی پورته کړی کلاشن کو زناړه تا چولې ته دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمی او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ. او سمزو د بلوچستان ډیرا بوکټی سیمیتا د بلوچستان په ډیرا بوکټی شار کې د هیزې وبا خورېدو له وجې خلکو احتجاج کړی دی. دوی له حکومت د بیړني اقدام غوښتنه کوي. احتجاجان وایي په پیر کو تحصیل کې د ناپاک اوبو له امله دلته هیزه خوره سوي چې په نتیجه کې نه یوازې مرګونه سوي بلکې ډیر خلک اوس هم ناروغ دي. خو حکومت ویلي چې هلته د مرستو کار په ښه توګه روان دی. نور تفصیل به له کوټې د ایوب ترین په ریپورت کې واورو.
د کوټ څخه 350 کیلومتر لري او ختیځ لور ته د بلوچستان د ډیره بوټي په تحصیل پیرکو کې ځای خلګو د مرستيال کمشنر د دفتر و مخته و احتجاجي مظاهره کړې ده. د مظاهرچیانو په وینا چې په سیمه کې د ایزه وبا لګېدلې ده او په دې کې تر اوسه د دوی په وینا چې د 40 څخه زیات کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دي، خو د حکومت له لوري د دې د مخنیوي لپاره په ځانګړې توګه ګامونه نه دي پورته سوي. پر دې مهال په خپل وینا کې یو کس ګلنواز بوکچی وویل،
یقین کیجیے همه اسلامی اصول مجبور کر رہے ہیں کہ ہم خاموش ہوں ورنہ اس وقت ان فوج
سے تسویکین وکړي چې موږ خپل اسلامی اصول مجبور کړی وو چې موږ خاموش یو ورنہ تر اوسه به د عزیز څخه د مرګو زیاتې زموږ خودکشان وای. زه ټولو ادارو ته وایم چې هغه زموږ د مجبوری څخه ګټه نه اخلي او نه د خپل ګیډي په دې کې ډکوي. پکار دي چې زموږ ژغ پورته سي او د تندې د ختم ختمول لپاره دوی خپل کردار ادا کړی. بلخواته د بلوچستان د حکومت له لوري یو ځل بیا ویل سوي دي چې په سیمه کې و اغېزمنو خلکو ته د پاکو اوبو د برابرولو په خاطر اعلی وزیر میر عبدالقدوس بیزنجو په عجله توګه 1 کروڑ روپۍ جاري کړي دي. په کوټه کې د حکومت بلوچستان ویان میرمن فرا عظیم شاه له لوري په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې پر دې کار باندې اوس عمل پیل شوی دی.
ڈیرا بکتی سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر پیر کوہ کا علاقہ ہے.
فرا عظیم شاہ وائی چھ ڈیرا بکتی سے خا پر 45 کلومیٹر باندھی دا پیر کوہ سیمہ دا چیر چھ دا ناروغی خبر سوے دا اوس آلات پر کنٹرول کی دی چھ حالت دا ایسے ناروغی دا ختمول لپار یو مرکز ہم جوڑ سوے دی او دا کم اوبو سے خچ دا ناروغی خبر سوے وا اگے بند کڑی دی او دا ڈیرا بکتی سے خا دا پیر کوہ خلگو تا دا پاک اوبو دا ورکولو لڑی پھیل سوے دا. د میرمن عظیم شاه په وینا چې د ډیره بوکټي تر څنګ د صوبې په نور برخو کې هم د څنګ د پاکو اوبو ستونزه لنجمنه سوې ده. خو د دې ستونزې د واري په خاطر حکومت بیلابیل ګامونه پورته کړي دي او ډیر ژر به د دې ښه اغېزې ښکاره سي. په دې اړه مې چې کله په کوټه کې د بلوچستان د ناوړه حالت د مخنیوي د ادارې پی ډی ایم ای بلوچستان د مشر نصیر احمد خان ناصر سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د حکومت له لوري نه یوازې په سیمه کې و اغېزمنو خلکو ته د پاکو اوبو د رسولو انتظام سوی دی بلکې خوراکي توکي او دارو درمن هم هلته رسول سوی دی.
مشره د اوبو کینکیان یې هغه موضوع واسطه ولې ډېر توافر مقدار باندې نه د لولو کینکی نه دي چې اوبه په شیس کور ته کولران امر واسول سي دی اوبه کورو کې په شیچې د اصلي کولران کینونه امر واسول د اوبو کینټونه امر واسول سي مطلب دا رنګ کینټونه یې د دوی ضرورت یو مطلب د سي جان فیملی ډېر خلګي سره یو ځای کې وو سي ته یو اوبو ته نږدې کینټونه ورته ولګي نه کله هغه
جواب کی نمڑی زیادہ کڑا چھ دا حکومت تشمیرے لمخی تردم گڑی پوری دا زید ناروغی سخا دا چلورو مشومانو پا گڑون پنزا کسان مړی دی. دغه ډول د دې ناروغۍ څخه د اغېزمنو کسانو شمېره د 1500 څخه اوښتې ده. په دې ترڅ کې چې کله د بلوچستان د روغتیا د سیکرټر صالح ناصر سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړی. البته د نوموړي له لوري د مئی پر 1500 نیټه په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې 13 ورځ د پیرکو په بیلابیلو اسپتالو کې د 215 ناروغانو درملنه سوې ده. د دې ترڅنګ ځینې مندي او ماشومان د خوراک د کمښت سره هم مخامخ وو. څوک چې په اسپتال کې داخل کړل سوي دي. بل پلو ته د سیمې څخه په راغلو اطلاعاتو کې دا سوي ده چې د ازي د ناروغۍ څخه د ښځو او ماشومانو په ګډون د شاوخوا 40 کسان تر اوسه مړه سوي دي. دغه ډول د 3000 څخه زیات نور کسان تر اغېز لاندې راغلي دي او نږدې 200 کسان لا اوس هم په بیلابیلو اسپتالو کې داخل دي. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان د ډیره بوټي په پیرکو کې زیاتره خلک د بارانو هغه اوبه څښي کوم چې دوی په بیلابیلو تالابو کې زیرمه کړي دي. خو د اپریل د 12 نیټې راهیسې په دغه سیمه کې د ایزی وبا سر ښکاره کړی وو چې وروسته یې ډاکټرانو هیله ته دغه تالابو اوبه چل ښودلې دي ځکه چې د روغتیا د ادارې د چارواکو په وینا چې په یاد شوو تالابو کې نه یوازې ناپاکې اوبه جمع دي بلکې د هغه ځای څخه د انسانانو تر څنګ حیوانان او څاروي هم اوبه څښي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو په دې غړي کې په دوه منی مایکی درته د نړیوال رپورٹ ترڅنګ د افغانستان پاړه رپورٹ لرو او د دې ترڅنګ بیا د پاکستان د سیاست او د رنګبا کوټی ته جو چې هلته د پښتو عالمی سیمینار دی چې نن ورستی او ورځ ده. په دې اړه به تازه حال درکو، خو اوس دا وخت مجید بابر د خبر نور لنډې زوروي.
د پېښور په سربند سیمه کې پولیسو ویلي چې د مې پر 15مه په بټتل سلور لاره کې دوه سکان وجل شوې دي. د سربند تاڼې مرستیال محرر اسماعیل خان نن مشال لري وته وویل چې وجل شوي کسان رنجیت سنگ او کولجیت سنگ نومېده او په خپل دکان کې ناست وو چې پر نامعلومو کسانو ډزې وکړې. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو خلاف یې مقدمه درج کړې. د پېښې ذمواري لا چا نه ده منلې. په شمالي وزیرستان کې په دوو بیلابیلو پیښو کې د درې پوځیانو په ګډون یو شمیر کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. د پاکستان د پوځ د اړیکو دفتر ISPR نن په یو بیان کې ویلي چې یو ورځ مخکې د میرعلي په ایدک کې د پوځ پر ګاډي په ځانمرګي برید کې درې سرتیري او درې ماشومان ووژل شول. په بیان کې راغلي دي چې په برید کې درې سرتیري ټپیان شوي هم دي. په دې پیښو ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پر وفاقي او د بلوچستان پر صوبایي حکومتونو غږ کړی چې په ډیرا بوکټی کې دی د هیزې د وبا کنټرول لپاره بیړنی اقدامات وکړي. دولتي راډیو دا خبره د مې پر 15مه تر هغې یو ورځ وروسته کړي چې د بلوچستان د هغه ښار اوسیدونکو د څښاک پاک اوبو نشتوالي او د ناروغۍ د زیاتېدونکو پیښو پر ضد احتیاطي ناسته وکړه. د کراچۍ پولیسو په یو بله مقدمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پارلمان د غړي علي وزیر گرفتاري خولې ده. د نوموړي وکیل قادر خان اډوکیټ پرون مشال لیدو ته وویل چې دا مقدمه په 2013 زیږدیز کال کې د کراچۍ په بورډ بیسن تانه کې درته شوې وه. علي وزیر له تیرو 19 میاشتو راهیسې د کراچۍ په یو زندان کې دی. چارواکي وایي چې نن روسي ځواکونو د اوکراین په لویف سیمه کې په پوځي تاسیساتو بمباري کړې ده. د ښار گورنر میکسیم گوزیسکی په خپل ټیلیګرام لیکلي چې په دې راکټي بریدونو کې د مرګ جوبلي راپورونه نشته. گورنر وایي چې د زیانونو د اندازې معلومولو لپاره پلټنې کړي.
او سم یو نړیوال رپورټ لرو بیا به ورسته افغانستان او سیمې ته ځو. د نړۍ اووه لوی صنعتي هیوادونو یا G7 له چین غوښتنه کړې چې پر یوکراین د روسیې د غیر موجو جګړې د مشروعیت بخښلو لپاره د اطلاعاتو له تعریفه لاس واخلي. د دغو هیوادونو ډلې خبردار کړي چې په یوکراین کې روانه جګړه کولای سي د نړۍ په سطح غذایي او د انرژي بحران ته لمن ووهي. روس خپله غیر موجه جګړې د فروری میاشتې پر څلورمه پیل کړې چې تر اوسه هم دوام لري. سالی مسالی په دې اړه رپورټ لري.
د نړۍ د اووه لویو صنعتي هیوادونو یا G7 ډلې خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې روانه جګړه کولای سي د خوړو او انرژي لپاره یو نړیوال بحران ته لمن ووهي. داسې بحران چې نیستمن هیوادونه لا وګواښي. د او لویو صنعتي هیوادونو ډلې پرون شنبه د غلدانو د هغو زیرمو د محاصرې د سملاسي لري کېدو غوښتنه وکړه چې روسیه یې اوکراین ته د انتقال مخه نیسي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک چې د او لویو صنعتي هیوادونو د ډلې د مخکښو ډیپلوماټانو د غونډې کوربنه ده ویلي چې په اوکراین کې روانه جګړه په یو نړیوال کړکیچ بدله شوې ده. د هغې په خبره تر هغو چې د اوکراین د هغو غلدانو د آزادولو لپاره اقدام ونیسي چې د نړۍ د زیرمو پام وړ برخه جوړوي. پر روان میاشتو کې به د هغې په خبره تر 500 میلیونو پورې خلک په ځانګړي ډول په افریقا او منځني ختیځ کې له لوږې سره مخامخ سي. G7 ډلې له چین څخه هم غوښتنه کړې چې په اوکراین کې د روسیې جګړې ته د مشروعیت بخښلو لپاره د اطلاعاتو له تحریف او نورو ابزارونو له کارولو ډډه وکړي. په همدې حال کې د فرانسې خبري ایجنټس په حواله د اوکراین د ماریوپول د فولادو په یوه فابریکه کې د اوکراین د راګیرو پاتې سویو سرتیرو خپلوانو د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ غوښتنه کړې چې د اوکراین دغه محاصره سوي ځواکونه وژغوري. دوی ویلی چې د چین ولسمشر د نړۍ وروستۍ رهبر دی چې مسکو یې خبرو ته غوږ نیسي. د اوکراین پوځ ویلی چې روسي ځواکونه د اوکراین دویم لوی ښار خارکیف ته لور څیرمه سیمو د شاتګ په حال کې دي او ګمان کړي چې دا د اوکراین په ختیځ کې د مسکو وروستۍ پوځي شکست وي. په امریکا کې ډیره د جګړې یو څېړنیز مرکز په خپل وروستۍ ارزونه کې ویلي داسې ښکاري چې اوکراین د خارکیف په جګړه کې بریالی شوی وي او اوکراینی ځواکونه توانېدلي د روسي ځواکونو لخوا د دې ښار د کلابندۍ مخه ونیسي.
د سالیو مثالی رپورټونه اورېدې. رپورټونه وایي ګڼې افغان کورنۍ د دې لپاره چې وکړای سي په خپلو لونو نور تعلیم وکړي د خطرونو په منلو سره ایران ته اوښتې دي. په ایران کې د یو شونځي مسولان ویلي د زده کوونکو د شمیر د ډېروالي له وجې اوس په درې شفټونو کې سبق ورشي. نن یکشنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره د شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 2023 ورځ ده. په دې هکله نور تفصیل به یو بیا د سالیو مثالی په رپورټ کې واورو.
د ایران په مشهد اشار کې د افغان کډوالو لپاره د یو غیر دولتي شونځي سرمعلم زینب سجدی ویلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د دوی په شونځي کې د نجونو نوملیکنه خورا زیاته سوې ده. یو څلوېښت کلنې سجدی د بریتانیا میډل ایست آی خپرونې ته ویلي په سلګونو نوي زده کوونکي یې منلي چې ټولګي یې ډک دي. د هغې په خبره زیات وخت په ټولګي کې ځای هم نه وي او ځینې زده کوونکي په ولاړې خپل درسونه وایي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، نجونو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. طالبانو په وار وار ویلي چې دوی په دې اړه پر یوه طرحه کار کوي چې په عملي کېدو سره به یې ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره سي، خو اونۍ او میاشتې تیرې سوې لا هم نجونو ته د زده کړې اجازه نه ده ورکول سوې. په ایران کې د افغان نجونو د تعلیم پر وضعیت د طالبانو د پوهنې وزارت زموږ له غوښتنې سره سره کومه تبصره ونه کړه، خو دغه وزارت تر دې مخکې ویلي چې د نجونو د تعلیم په اړه د دوی د مشرانو سلا مشورې روانې دي. نن یکشنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 240 ورځې پوره سوې. په مشهد کې د افغان کډوالو د خصوصي شونځي سرمعلمې زینب سجدی ویلي د دوی شونځی اوس په دریو شفټونو کې تدریس کوي او ښوونکي هم له اضافه کاري پرته حاضر سوي چې زده کوونکو ته په خپله خوښه اضافي تدریس وکړي. د دغه شونځي 80% زده کوونکي افغان نجونې دي چې هر میاشت په سلګونو نورې دغه شونځي ته د نوملیکنې لپاره ورځي. ګڼو افغانانو ویلي چې پر ډیرو خطرناکو لارو ایران ته اوښتي چې هلته هم د ایراني ځواکونو له سختو چلندونو سره مخامخېږي. میډل ایست آی خپرونه ایران له هغو هیوادونو ګڼي چې هیڅکله یې د افغانانو اخراج نه دی درولی. ایران په وروستیو کې ادعا کړې چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 1,000,000 نورو افغانانو دغه هیواد ته پناه وړې ده.
د سالیو مثالی رپورټ مو اوریدې. د پاکستان سپریم کورټ دوه کسیزه جرګې د خیبر پښتونخوا حکومت ته حکم کړی چې صوبې د پولیسو په تاڼو کې د ښځینه پلټونکي وټاکي چې د راز د غیرت په نوم د وژنو او د ښځو پر ضد په جرمونو کې ښځینه ګواهان په اسانه پلټنې وکړي. د حکومت لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې وایي په دې ډول مقدمو کې د ناقصه پلټون له امله 95% مجرمان د سزاګانو څخه بچ سي. بلخوا حکومت د سپریم کورټ د لارښوونه یو شګام بللې او د عملي کولو هوډ یې څرګند کړی. په دې اړه به نور حال ته مجید بابر په رپورټ کې وو.
د پاکستان ستر عدالت د خیبر پښتونخوا حکومت ته د ښځو پر ضد د جرمونو او ناموسي وجنو د پلټونو لپاره د صوبې په پولیس تاڼو کې د ښځینه پلټونکو د ګمارلو حکم ورکړی دی. د مئی په 14مه ستر عدالت په ناموسي وجنه کې ککړ د مردان د یو کس د ضمانت د مقدمې د اورېدنې پر مهال دا امر وکړو. په ستر عدالت کې په قاضي فایز عیسا او یحیی افریدی مشتمل بینچ دا امر پس له هغې وکړو چې په مردان کې د یوې ناموسي وجنې پلټونکي پولیس چارواکی عدالت ته وویل چې د مقدمې یوې خزینه عینی شاهدې د تورن کس جنابلی پر ضد د گواهی ورکولو نه انکار کړی دی. پښتنه دادا چې آیا د خزینه پلټونکو ګمارل به د ښځو پر ضد د جرمونو په مقدمو کې نتیجه ورکوونکي کردار ولوبوي او کنه. په جواب کې د مردان د پولیسو د پلټنې په څانګه کې پولیس چارواکی محمد فهیم وویل خزینه ګواهان د نارینه پولیس په مقابله کې ښځو پلټونکو ته په معلوماتو ورکولو کې بی ویری او پر اعتماد وی. محمد فهیم دیاتوی ممکن ده د مجرمینو د نه صدا کېدو تر شا د پولیسو لخوا د جرم ناقصه پلټنې بای او سبب وی، خو صداګانې ورکول د عدالتونو ذمہ واری ده. خو په پیښور کې د بشري حقوقو د یو غیر دولتي ادارې بلو وینز یو مشر قبر نسیم وای چې په ناموسي وجنو کې د ککړو کسانو د نسدا کېدو ترشا په هیواد کې د دیت قانون د خاندان لخوا معافي د نږدې خپلوانو ککړتیا او په ځینو مقدمو کې ناقصه پلټنې هم مهم وجوهات دي.
د 5% نه به هم داسې کم کیسونه وي چې هغې کې د غیرت په نوم په قتل کې مجرم ته سزا ملاوه شوې وي او اکثر صورتونو کې هغې بری کړل شي. مونږه نن دوه درې کاله مخکې په خیبر پختونخوا کې یو سروې کړې وه چې هغې کې مونږ دا جایزه اخیستلې وه چې څومره داسې کیسز دي چې هغې کې ښځو ته د جنسي او د صنفي تشدد کیسونو کې خلکو ته انصاف ملاو کړل شي او یا په داسې کیسز کې چې کوم دینو اکوټل شي ولې چې د انصاف تقاضې د پوره کولو حواله سره په پولیس انویسټیګیشن کې داسې ایویډنس موجود نه وي یا په دې کې خلک گواہی ورکول ته او دې ته تیار نه وي او مخې ته نه راځي نو اکوټل ریټ چې کوم دی نو هغه زمان دازه مطابق 95% نه هم زیات ده.
بلخوا د پیښور های کورټ وکیله مهوش محب کاکا خیل خوشبینه ده چې د ښځو پر ضد د جرمونو د مخنیوي په قوانینو کې د نوو بدلونونو له مخه د ښځو پر ضد د جرمونو په مقدمو کې د ریاست د فریق جوړېدو له امله سزاګانې ممکنه شوې دي. خو د نوموړې په خبره د دا ډول مقدمو منطقي انجام ته د رسولو بنیادي سبب د پولیسو پلټنې وی.
بالکل جی سزا ورکړې کېدی شي. اوس چې موږ سره نوې کم کیسونه رالل سپیشلی ما استاد یو د میاشتې مخکې د ریپ کیس وکړ هغې کې کنویکشن هم وشو سزا هم ورته ملو شوه. نو اوسني قوانین هم مضبوط دي. موږ سره چې کم موجوده قوانین دي چې کوم د پاکستان پینل کوډ قانون دی هم ډېر مضبوط قانون دی. هغې کې مجرم ته سزا چې نه ملاویږي او د هغه بیل یا اکویټل کیږي د هغې مهمه وجه هم دی چې انویسټیګیشن ښه طریقے سره نوی شوی. نن سبا په پورا ملک کې په دې باندې کار روان دی. ډیفرنٹ این جی اوز هم په دې کار کوي چې د انویسټیګیشن افسرانو ته ٹریننگ ورکړي شي چې دوی ښه طریقے سره انویسټیګیشن وکړي او خپل رپورټونه جمع کړي.
د خیبر پختونخوا ایڈوکیټ جنرل محمد شمایل بٹ د مئی پسورلسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د ستر عدالت دا حکم به منی او په پولیس محکمه کې د ښځو پلټونکو ګمارل به یقیني کوي.
دا واقعي د سپریم کورټ یو ډېر مستحسن ډایرکشن دی او په دې باندې د سپریم کورټ د کیس نه مخکې زما او د چیف سیکرټري او د آی جی پی یو غونډه شوې وه او موږ په دې باندې اتفاق کړی چې موږ ته فورن د انویسټیګیشن برانچ پیف آف کورو ډېر زیات ضرورت دی. دې لپاره موږ یو دوه درې سکیمز هم هغې کې ڈسکس کړي دي. هغې کې یو سکیم دغه هم و چې موږ د فیمیل انویسټیګیټر پورې کوو د هغې نه علاوه مون یو بل سکیم دا هم دی چې هر یو تاڼه کې کم از کم دعا او چته ممکن وي نو دوه نه زیات خاص کر کے فوکس بھی پر این ایم ڈی باندې چې هلته مون هر یو تاڼه کې دوا یا درې یا سلور لا گریجویٹ انویسٹیگیٹنگ آفیسر ضرور.
د شمایل بٹ په خبره دا محل په صوبه کې سد پاسا 300 تانی او سد پاسا 1,13,000 پولیس سرتیری دي. خو په صوبه کې د پولیسو پلټونکو شمیره د زرو سرتیرونه هم کم ده. د بٹ په خبره د دې پلټونکو د برتی کولو لپاره په راتلونکي کلنی بجټ کې پیسې هم مختص کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ری او سم یو بل رپورټ ترازو او بلکې کوټی ته ځو. په کوټه کې د پښتو اکیډمي لخوا څخه درې ورځنۍ نړیواله ادبي غونډه روانه ده. نن یې وروستۍ ورځ ده او وروستۍ شېبې دي. لدې غونډې ته د خیبر پښتونخوا، کراچۍ، اسلام آباد په ګډون له افغانستان نومیالي تاریخ پوهان او لیکوالان وربلل شوي. تاریخ پوهان او لیکوالان د سوهیلي پښتون ادبي، تاریخي او کلتوري سرلیک لاندې برخوالو ته خپلې مقالې اوروي. د کې مشاعره، موسیقي، کتک، ډانس هم سوي او نن هم پکې د موسیقي یو پروګرام دی. دا سیمینار اوسم روان دی چې هلته زموږ خبریال سمت شبنم موجود دی. سمت شبنم صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو دا وخت په سیمینار کې یاست که مهرباني وکړئ نن وروستۍ ورځ ده، لږ تفصیل راکړئ چې نن څه اوسو او څه به کیږي. اول به څه اوسو دا که راته ووایاست.
مننه کاکا صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې نن د دې ادبي غونډې درېیمه ورځ ده، نو دا هر ورځ کومه غونډه چې وي هغه په دوو برخو ویشل شوې وي. نو نن هم کوم اخرنۍ ورځ چې وه، دا لومړۍ په ټولې پښتونخوا کښې تنقیدي هڅې پاڑا پدی موضوع باندھی وا پدی باندھی بھی راجی لکھوالان خپل مقالے اڑانی کے لکھا ڈاکٹر نصیب اللہ سماپ پښتو ادب او نړیوال تنقیدی نظریات باندې خپل مقاله وړاندې کړه. دارنګه نور لیکوالانو هم او د افغانستان څخه راغلي مېلما نعمت الله صدیقی هم خپل مقاله وړاندې کړه. دا وخت اوس کوم برخه روانه ده د دې اخرنۍ ورځې او رسۍ ورځې نو په هغه کې دا د سولي پښتونخوا کښې د پښتو رسنیو باندې خبره روانه ده او بېلابېل لیکوالان چې دي هغه به نن پر دې باندې خپلې مقالې وړاندې کوي. په دې کې لومړۍ مقاله چې د هغه د خیبر پښتونخوا څخه راغلي ژورنالیسټ راشد خټک صاحب وړاندې کړله او ورسره دا وخت چې دی ډاکټر محمد صادق شیړک چې دی هغه خپله مقاله اوروي. خو کله چې راشد خټک صاحب خپله مقاله وړاندې کوله او پرونه وړمه ورځ موږ د مشال ریډیو له اړخه له هغوی سره ځانګړې مرکه هم وشوه نو هغه د پر بېلابېلو پښتو ژبې کمې رسنۍ چې دي پر هغو باندې خپل نظر چې دی هغه له موږ سره شریک کړي. خو دا وخت کله چې مقاله وړاندې کوله نو وویل چې موږ تر اوس مهاله هم داسې خپله یو رسنۍ نه لرو چې پر هغه باندې موږ با اختیاره کار وکړو. هغه د مشال ریډیو خصوصي یادونه هم په خپله مقاله کې وکړه چې کله دغه نړیواله ریډیو رانه نو زموږ ادبي او کلتوري داسې خپرونې وکړې چې هغه پښتانه چې دي په غرنیو سیمو کې پراته دي نو کلتور یې ور وپېژندو، پښتو ادب ته یې وده ورکړه او خلک چې دي د هغوی څخه خبر شول. خو کله چې د پاکستان لخوا په 1950 شاوخوا کې ریډیو راله او بیا ټلویزیون رالی نو هغوی بقاعده د افغانستان خلاف بخپل پروپاګاندا کوله او بیا د افغانستان لپاره
دا راشد خټک
ریډیوګان او هغه بخپل مقاله کې د یادونه کړې ده. او بیا چې کله د افغانستان لخوا هلته ریډیو فرانسې نو هغه د پاکستان خلاف خپل پروپاګاندا کوله. خو دا پروپاګاندا بیا دومره واضح شوه چې ټول په دې پوهېدو چې دا یو د بل په ضد یو پروپاګاندا روانه ده نو خلک به بیا نه ورته غوږ کېدو. بیا دلته دا یادونه وکړه چې مشال ریډیو چې بیا راله هغوی په خلکو دا هر څه ادبي هلې ځلې وې یا کلتوري خپرونې چې هغه په وپېژندلې. بیا اخرنۍ کې هغوی وویلې چې موږ داسې با اختیاره ریډیو ټي وي نه لرو چې په هغه باندې موږ هر څه په خپل اختیار باندې وکړو. البته هغوی وویل چې کله اخبارونه او رتپاڼې وې په تېرو وختونو کې به په دیوالونو لیکل کېدل یا به د باچا له طرفه یو بل باچا ته یا وزیر ته څه استول کېدل نو دا هم د رسنۍ برخه وه. بیا ریډیو او ټي وي ورځپاڼې رالې وروسته بیا هغوی خپله خپروره پر دې خپله مقاله پر دې باندې ختمه کړه چې مثال کله چې ټولنیزې رسنۍ راغلې نو مخکې به په ریډیو او ټي وي باندې وي سړي و ډېر ته خبرې کولې او اوس ډېر خلک چې دي هغه و خلکو ته خبرې کوي. خو توپیر دومره دی چې په دې کې د میډیا یا ژورنالیزم کوم اصول چې دي پر ټولنیزو رسنیو باندې هغه نه پلي کېږي.
مننه ډېره سم شبنم صاحب. تاسو اوس داسې راته وسه چې راتلونکي یعنی دا نن اخیری ورځ ده نو دا به څنګه ختمېږي؟ د ختمولو لپاره څه پلان دی، څه پروګرام دی دوی نیولی دی؟
هو، د مقالو وروسته به 6 بجو څخه تر 9 بجو پورې بیا د دې د بلوچستان اعلی وزیر میر قدوس بزنجو راځي په دې ادبي غونډه کې به ګډون کوي. له هغه وروسته به د 6 بجو څخه تر 9 بجو پورې موسیقي وي او سره کتک ډانس هم کېږي.
ښه، او داسې راته وسه ستاسو دا درې ورځې ورځي او نن ملته یاست، د خلکو د ګڼډونو لیوالتیا یا شتون یا موجودګي څومره وي؟
نه، زه اوس هم وینم دا وخت زه له تاسو سره خبرې کوم. هغه کوم تالار چې دی د خان شي تالار د هغه وشا ته ولاړ یم نو اوس هم په دې تالار کې خلک چې دي په وشا ته په ولاړې باندې ولاړ دي. که څه هم د میربونو ونډه چې ده هغه په کې کمه ده خو بیا هم په موږ ویلی شو چې موږ چې څومره یا دا چې څوک کوي غونډه چې څوک کوي
دا وی باندازا باندې چې و سم مقصد تدیر مېرمنې راغلي
مننه ډېره سمت شبنم اوریدونکو د مهرباني شروات تاسو واوریدل چې په کوټه کې درې ورځنی نړیوال سیمینار دی چې پکې په مختلفو اړخونو باندې خبرې کیږي د خیبر پښتونخوا ځخه افغانستان ځخه کارپوهان دانشوران ادیبان دا راغلي دي او نن اخیری ورځ ده او دا به پای ته رسیږي او وروسته له شپږو تر نهو بجو پورې به موسیقي کوي پکې به د بلوچستان وزیر اعلی میر قدوس پزنجو هم ورځي سمت شبنم په دې اړه تفصیل راکولی او اوس هم یو بل رپورټ تر ازو غدا چې پاکستان کې به د وروستیو کلونو کې په سیاست کې شایستګي یا شبر خورد ډیر کم تر سترګو کیږي بلکې سیاستوالان د یو بل پر ضد باندې داسې ناوړه ژبه کاروي شنونکي وایي له نور وختونو پرتله موجوده دور او بیا په ځانګړي توګه د تحریک انصاف ګوند په واکمنۍ کې سیاستوالانو ناسمه ژبه کارولې دوی وایي د نوې ملسي سیاست بیا شروع شوی چې پکې د سیاسي مشرانو کردار کوشش کیږي زموږ همکار ګلیاس پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی چې د پارلماني غړو په ژغونو پیل شي
دا غونه په بازار کې د دوه کسانو ترمنځ د جګړې نه بلکې په قومي اسمبلی کې د منتخب شو استادو دي په قومي اسمبلی کې د تیر کال جون میاشت کې د بجټ غونډې پر مهال د هغه وخت واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني غړو د مخالفو ګوندونو پر ضد شعارونه او نازیبه ټکي کارول د پاکستان په سیاست کې دا لومړی وار نه دی چې پارلماني غړي یا مشران یې داسې غیر پارلماني ژبه استعمال کړي وي په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي حسن خان وای د پاکستان سیاست له ډیرو پړاوونو تیر شوی په دې کې فوزي واکمنۍ بیا سیاسي حکومتونه راغلي خو په موجوده وخت کې بیا د نویمې لسیزې سیاست شروع شوی دی چې شایستګي پکې کمه ده حسن خان د مې په څلورمه مشال لري ویل چې فوزي امیر ایوب خان واکمنۍ کې سیاستوالانو پر ضد سپکې خبرې کړي بیا په اویایمه لسیزه کې ذوالفقار علي بټو په وخت کې د سیاستوالانو کردار کوشي نه کېده بلکې پر مسلو او د هیواد د پرمختګ په اړه به بحثونه او تقریرونه کول
ذوالفقار علي بټو د سیاست یو بالکل ټوټلی نو سټایل او هغه ټیم کې هغه په سیاست کې د مچویزم چې کوم دی کنه لستونې بیرخ کلی وو اس کو نه چولنګا او دې بنه پرې دمو دې بنه پرې دمو نه پس بیا راغی ملټری ډیکټیټر راغی ډیکټیټر بیا راغی اسلامست پوسټر او دا ډیکټیټر نه پس بیا 11 ایئر پس بیا ډیموکراسي ریسټور شو لا 10 ایئر زو د بنظیر بټو صاحب او د نواز شریف صاحب دا هغه ټیم کې ګټا سو خیالو نو میاسه د نواز شریف صاحب د دې طرفه د پیپلز پارټي خلاف یا پیپلز پارټي خلاف چې د دې طرفه کم لینگویج به استعمال دونو هغه ډیر زیات هغه هم ډیر خاص شو بلکې دې پوری تلې دي چیرې باقاعده د یو بل بلکې خاص توګه تاسو بیا دي چې د بنظیر بټو صاحب کم کریکټر افیشنیشن هغه ټیم کې مخالف ډلې هغه ټیم کې پاکستان مسلم لیگ نونو ریچ به کونو هغه هم د چانایر نه دي
د حسن خان په وینا ته پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف په وخت کې نواز شریف او بنظیر بټو میثاق جمهوریت لاسلیک کړو نو په هغه دور کې بیا سیاستوالانو د یو بل پر ضد سپکې خبرې نه کولې د ویل چې له 2008 راپدی خو په سیاست کې احترام زیات شو او سیاسي پختګي هم پکې رااله خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې نصر جاوید دریز لري ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک او ټویټر راتلو سره په سیاست کې شایستګي ختمه شوې ده او نه یوازې پاکستان بلکې نورو هیوادونو کې هم ورته حالات دي د زیات اکړه چې د دې مقصد د سیاسي مخالفینو پر ضد په خلکو کې نفرت او کرکه خورول دي
تحریک انصاف ګوند پارلماني پلیټ فارم د سیاسي اهدافو لپاره په سمه توګه نه کاروي هغوی پارلمان بې وقت کړی دی زما په فکر د نویمې لسیزې تقابل د موجوده سیاسي حالاتو سره نه دي کول پکار ځکه چې په نویمه لسیزه کې به هر څه د پارلمان دننه و
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په 2013 کال انتخاباتو کې بریا وروسته ائتلافي حکومت جوړ کړی و خو د مخالفو سیاسي ګوندونو د روان کال د اپریل پر 10 د بے باوري تحریک د لارې ختم کړو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ختمېدو مخکې او وروسته نوموړي په ولسی جلسو کې د خپل سیاسي مخالفینو او مشرانو پر ضد سپکې خبرې کولې لکه چاته ډیزل او چاته پالیشی ویل
اور شہباز شریف جو بھی اس کو بوٹ نظر آتا ہے پالش کرنا شروع کر دیتا ہے
جو دو بچوں نے تقریریں کی تھی ان کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا ایک ان میں سے نانی ہو گئی ہے لیکن میرے لیے بچے ہی ہیں وہ
فضلو
په پیښور پونتون کې د سیاستیاتو سانګې بخوانی مشر ډاکټر عبدالرؤف د مئی په څلورمه مشال لوتی ویل چې پاکستان ترقی پذیر ملک دی او په دې کې جمهوریت مستحکم کېدو کې به وخت لګي. د ډاکټر عبدالرؤف په خبره حالات سمیدي شي خو کچري سیاسي تسلسل وساتل شي. نوموړي په سیاست کې د غیر اخلاقي رویو تر شا وجوهات پاړه ویل
بعض معاشرتی داسې حالات پاتې دي چې هغه هم دې طرف ته لکه یو لاره ورته خی. لکه تاسو ته معلومه ده چې د تیرو ډیرو سلویښتو کالونو دلته کې اکستریمیزم او مذهب په بنیاد باندې تاوتریخوالی او د هغې په نتیجه کې کوم جدید تعلیم یافته یا تعلیم چې دی د هغې طرف ته د خلکو رویه منفي رویه او هغه مخ په وړاندې لا نه ډله مخکې هغه مذهبي نفرت او اوس چې دی نو هغه یو سیاسي نفرت شکل اختیار کړی.
سیاسي چارو شنونکي وایي موجوده سیاستوالان باید د نویمې لسیزې څخه زده کړه وکړي او د یو بل پر ضد د کنځلو او سپکو خبرو پر ځای سیاسي بصیرت څخه کار واخلي او خپل پام د پروپاګنډي پر ځای د ولس مسلو حل کولو په لور واړوي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون باچا هنري غړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د مسبخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د نن ورځې 9 ساعته خبرونو وروستۍ غړې ده او تاسو کولای سئ دغه د 9 ساعته چې کومې خبرونې دي له تاسو تیرې سوي دي او تاسو غواړئ چې بیا یې واوري نو که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو مشال ریډیو .com ته ولاړ سئ. هلته له لومړۍ خبرونې تر دې اوس خبرونې پورې یعنی 9 واړه خبرونې نه یوازې د نن ورځې بلکې د تیرو کلونو او د ورځو پرونی هم تاسو اوریدلای سي او کبه تاسو غواړئ چې ویډیو وګورئ او په لیکلې باندې وګورئ نو تاسو په mashalradio.com باندې د غری پټونه په ویډیو شکل کې یعنی لدی زه بدل نو ریپورتونه هم په ویډیو شکل کې کتای سي او سره تصویرونه او لیکلې باندې کې هم تاسو لوستلای سي او بیا فیسبوک لري ک ټوئیټر لري او ک انستګرام لري دا ټول مواد او دغه ټول ریپورتونه په یو شکل نه شکل کې هلته پر فیسبوک پر ټوئیټر پانه او پر انستګرام هم پراته دي. نو دا مشالېډو تاسو ته دغه هلته یې شدي. اوس هم ورستی شیبو تر غړي مجید بابر به د خبرونو لنډیز واوروي.
د پیښور په سربند سیمه کې پولیسو ویلي چې د مئی پر 15مه په بټتل سلور لار کې 2 سکان وجل شوې دي. د سربند تانې مرستیال محرر اسماعیل خان نن مشال ریډیو ته وویل چې وجل شوې کسان رنجیت سنگ او کولجیت سنگ نومېده او په خپل دکان کې ناست وو چې پر نامعلومو کسانو ډزې وکړې. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو خلاف یې مقدمه درج کړې. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. په شمالي وزیرستان کې په 2 بیلابیلو پیښو کې د 3 فوجیانو په ګډون یو شمیر کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر ESPR نن په یو بیان کې ویلي چې یوه ورځ مخکې د میرعلي په ایدک کې د پوځ پر ګاډي په ځانمرګي برید کې 3 سرتیري او 3 ماشومان ووژل شول. په بیان کې راغلي دي چې په برید کې 3 سرتیري ټپیان شوي هم دي. په دې پیښو ذمہواري چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پر وفاقي او د بلوچستان پر صوبایي حکومتونو غږ کړی چې په ډیرا بوکټي کې دي د هیزې د وبا کنټرول لپاره بیړني اقدامات وکړي. دولتي راډیو دا خبره د مئی پر 15مه تر هغې یوه ورځ وروسته کړې چې د بلوچستان د هغه ښار اوسیدونکو د څښاک پاک اوبو نشتوالي او د ناروغۍ د زیاتېدونکو پیښو پر ضد احتیاطي ناسته وکړه. د کراچۍ پولیسو په یو بل مقدمه کې د پښتون ژغورني غورځنګ مخکخ او د پارلمان د غړي علي وزیر گرفتاري خولې ده. د نوموړي وکیل قادر خان اډوکیټ پرون مشال لیدو ته وویل چې دا مقدمه په 2013 زیږدیز کال کې د کراچۍ په بوټ بیسن تھانه کې درته شوې وه. علي وزیر له تیرو 18 میاشتو راهیسې د کراچۍ په یو زندان کې ده. چارواکي وایي چې نن روسي ځواکونو د اوکراین په لویف سیمه کې په پوځي تاسیساتو بمباري کړې ده. د ښار گورنر میکسیم گوزیسکی په خپل ټیلیګرام لیکلي چې په دې راکټي بریدونو کې د مرګ جوړلې راپورونه نشته. گورنر وایي چې د زیانونو د اندازې معلومولو لپاره پلټنې کړي.
تاسو مشال ریډیو اوري له مجد بابرمو د خبرونو لنډیز اوریدل او تاسو کولای شئ چې دا هر څه په مشال ریډیو ډاٹ کام ویب سایټ باندې وګورئ. فیسبوک او ټویټر او انسټاګرام باندې هم تاسو ویډیو رپورټونه او تصویرونه لیدلای شئ. د مشال ریډیو د نن ورځې نهه ساعته خبرونه هم په دې ځای پای ته رسیږي. عبدالله کاکړ ملګرو ته اجازه ورکړئ. په مخه مو شئ.